درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو پخیر او نیک مرغه اوسه. د ازادي راډیو د خبرونو د نن ورځې په پیل کې مو زه اجمل اند او زما همکار شفیق عیار هم هرکلی کوو په دې هیله یو چې یوه خوشحاله او سوکاله ورځ به مو پیل کړي وي او زموږ سلامونه ومنئ. د ازادي راډیو خبرونې هر ورځ د سهار له همدې شیبې یعنی 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپدو له 6.9 او د اف ام په 0.15 په افغانستان کې اوریدلی شي. همدارنګه د انټرنیټ له لارې زموږ خبرونې د ازادي راډیو .com له لارې په مستقیمه توګه هم اوریدلی شي او زموږ خبرونه او رپورټونه له نورو معلوماتو عکسونو او ویډیوګانو سره هم کتلی شي. دا نور کله په څیر سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې طالبانو استازو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي چارواکو د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې د موافقې د لاسلیک وړوند مراسمو په اړه خبرې کړې دي. ولسمشر اشرف غني کابل ښاروالۍ ته امر کړی د عامه ملکیتونو د غاصبانو نوملړ زر تر زره خپور کړي. او په پام کې ده چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو راتلونکي اونۍ د لیبیا په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره جرمني ته ولاړ شي. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې د طالبانو استازو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي چارواکو د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې د موافقې د لاسلیک او داړوند مراسمو په اړه خبرې کړي. د طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاین تیر شپه پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی پرون مازدیګر او د چهارشنبه په ورځ له امریکایي پلاوي سره غږېدلی او ګټورې خبرې ورسره کړي. ښاغلي شاین لیکلي چې د دې لیدنو کتنو بهیر به دوام وکړي. د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرې د تیر 2019 کال د ډسمبر په 14 یوه ورځ وروسته له هغې وځنډېدلې چې طالبانو په پاګرام کې د نړیوالو ځواکونو په اړه د برید مسؤلیت ومانه. دا یو بل خبر لمخې د طالبانو لمنځبه خبره سرچینې وایي طالبانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد ته د موقت اوربند طرح سپارلی. اسوشیتد پریس خبری اژانس د طالبانو د سرچینو په حواله چې نمونه یې نه دی اخیستي رپورټ ورکړی چې وایي طالبانو د یوې اونۍ او لس ورځو ترمنځ د اوربند وړاندیز کړی. ویل کېږي چې د اوربند وړاندیز د چهارشنبې په ماښام په قطر کې خلیلزاد ته سپارل شوی. اسوشیتد پریس خبری اژانس د یو امریکایي چارواکي له قوله چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي خبر ورکړی چې د جزئیاتو لورکولو پرته وایي امریکا د دې طرحې د څېړنې په حال کې ده. طالبانو له دې مخکې امریکایي چارواکو سره د جګړو د کمولو پر طرحه موافقه کړې وه، خو افغان حکومت تل پر اوربند ټینګار کړی او ویلي دي چې د جګړو کمول معنی نه لري. د طالبانو لخوا د اوربند وړاندیز په اړه افغان حکومت تر دې دمه څه نه دی ویلي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي کابل ښاروالۍ ته امر کړی د عامه ملکیتونو د غاصبانو نوملړ زر تر زره خپور کړي. د جمهور ریاست په یوه خبر پاڼه کې راغلي ولسمشر غنی پرون په ار کې د کابل ښار له یو شمېر استازو سره په کتنه کې ویل هغه کسان چې د دې پرېکړې په وړاندې خنډ جوړوي باید ممنوع الخروج اعلان او د قانون پنجو ته وسپارل شي. د ارګ په خبر پاڼه کې راغلي چې په غونډه کې د کابل ښار د بیلابیلو ناحیو اوسیدونکو ولسمشر غني ته خپلې ستونزې او وړاندیزونه واورول. خبر پاڼه زیاتوي د مځکو غصب او د زده کوونکو نجونو ځورول هغه ستونزې وي چې کابل ښاریانو یې د جدي مخنیوي غوښتنه کوله. د خبر پاڼې له مخې ولسمشر د کابل امنیې قومندان ته امر وکړ چې د پلازمینې کابل د نجونو د ښوونځیو په شاوخوا او نورو عامه ځایونو کې د نجونو زده کوونکو د ځورولو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات ترسره کړي. او سم د سیمې او نړۍ څخه په پام کې ده چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو راتلونکي اونۍ د لیبیا په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره جرمني ته ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل پامپیو د شنبې په ورځ برلین ته روانېږي او د یک شنبې په ورځ به د ملګرو ملتونو لخوا د لیبیا په اړه جوړ شوي کانفرنس کې ګډون وکړي. وروسته له دې چې ترابلس کې د نړیوال لخوا د پیژندل شوي حکومت رئیس فایز السراج په دې کانفرنس کې د ګډون ژمنه وکړه، د حکومت مخالف سواکمن پوځي قومندان خلیفه هفتر هم پرون په اصولو کې موافقه وکړه چې د سولې په دې کانفرنس کې به ګډون وکړي. دا کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې پر پلازمینه ترابلس د جنرال هفتر د ځواکونو د حملو له پیلېدو 9 میاشتې وروسته نړیوالو ځواکونو په لیبیا کې د یو دوامدار اوربند ټینګولو لپاره هڅې چټکې کړې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون په تاشکند کې د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف او د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. د ازبکستان جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر وایي چې لاوروف او میرزایف د تاشکند او مسکو ترمنځ د دوړخیزو اړیکو او همکاریو په اړه خپلو کې خبرې وکړي. د دې دفتر لخوا د ورکړل شو معلوماتو له مخې میرزایف د دې کتنې پر مهال د دوړخیزو اړیکو پر پراختیا او د ستراتیژیک مشارکت او یووالي پر اړتیا ټینګار وکړ او لاوروف په ځواب کې د ازبکستان ولسمشر ته د ولسمشر ولادیمیر پوتین د درناوي مراتب ورسول. د ازبکستان د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر همداراز ویلي چې په دې کتنه کې مسکو او تاشکند ته د دواړو هیوادونو د چارواکو د راتلونکو سفرونو په اړه هم بحث وشو. د رومانیا په جنوب ختیس خار تیمی سوارا کې څلور ماشومان چې په یو کور کې بند پاتې وو د اورلګیدنې پیښه کې مړه شوي. د رومانیا د بیړنیو حالاتو اداره وایي د اطفایي کارکوونکو د دې ماشومانو مړي چې لوی شپږ کلن او کوچنی یوازې څلور میاشتنی وو په کور کې دننه موندلي. د دې ماشومانو څوارلس کلن ورو چې هغه هم په کور کې وو د لوګي د تنفس په خاطر روغتون ته لیږدول شوی خو سوځېدلی نه دی. د بیړنیو حالاتو د ادارې چارواکي وایي اورښیي د شپې لخوا په هغه نغري کې لګېدلی وي چې لرګي پکې سوځېدل. د چارواکو په وینا د اور لګېدو پر مهال د دې ماشومانو مور او د کورنۍ غړي د ودانۍ په یوه بله برخه کې وو. خبرونه ملازادې راډیونه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. وابوري چې د افغانستان په ګډون هغه هیوادونو چې وګړي په ایران کې د اوکراینی الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې وژل شوي د دې پیښې قربانیانو کورنیو ته د تاوان پرې کولو غوښتنه کړې. په دې موضوع په ریپورټ سربیره دا هم اوري چې د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي ملاتړ خیل د افغانستان د حج او اوقافو له سرپرست وزیر عبدالحکیم منیب سره فزیکي شخړه لس څلور میاشتې مخکې کړې وه خو اوس جرګې پرېکړه کړې ده. دا پریکړه څنګه ده په اړه به ریپورت ولرو. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې په تیرو نږدې شل ورځو کې لسلو زیات د هوټلونو خارګوټو او بلاکونو د مرکز ګرمیو سیستمونه د اصولو د نه رعایت کول له کبله مهر لاک کړي دي. په دې موضوع به هم ریپورت در واورو. که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم درته واورو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر پر تهران غږ کړی چې د ایران او لویدیځ ترمنځ اټومي موافقه خوندي وساتي. لویدیځ ورځپاڼو ته کتنه او د ژوند رنګونه هم مه هېروئ. د افغانستان په ګډون هغه هیوادونو چې وګړي په ایران کې د اوکراینی الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې وژل شوي د دې پیښې د قربانیانو کورنۍ ته د تاوان پرې کولو غوښتنه کړې. د برتانیا، کاناډا، سویډن او اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو او د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر پرون په لندن کې غونډه وکړه او په دې اړه یې بحث وکړ. د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت الوتکه تیره اونۍ په تهران کې د امام خمیني له هوایي ډګر څخه تر الوتو سمدستي وروسته وغورځېده او واړه یو سلو شپږ اویا مسافر او عمله یې ووژل شول. د دې الوتکې دیارلس تنه مسافر افغانان و. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د برتانیا، کاناډا، سویډن او اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو او د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ادریس زمان د پنځشنبه په ورځ په لندن کې په خپل غونډه کې په دې اړه بحث وکړ چې په ایران کې د نسکورې شوې اوکراینی الوتکې د قربانیانو کورنیو ته باید څه ځواب ورکړل شي. د همغږۍ نړیواله ډله چې همدا پنځه هیوادونه پکې شامل دي د اوکراینی الوتکې له غورځېدو وروسته جوړه شوه. د غونډې په پای کې د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر فرانسوا فلیپ شامپین وویل د همغږۍ نړیوالې ډلې له ایران سره د تماس چوکاټ چې پر پنځو مهمو مواردو متمرکز دی برابر کړی. شامپین له دې مواردو څخه پر دوو داسې رڼا واچوله. ایران باید د پی ایس و 252 الوتنې د نسکورولو د بشپړ مسولیت اخیستلو ډاډ ورکړي. د تاوان په ګډون د قربانیانو د کورنیو پر وړاندې خپل مکلفیتونه ترسره کړي. د پیښې له عملانو سره د خپلواک حساب کتاب او جنایي څیړنو ضمانت ورکړي. داسې څیړنې چې په پایله کې بې پرې او شفاف قضایي اقدامات وشي. لنړیوالو معیارونو سره سم په مناسب او شفاف ډول د پیښې د قربانیانو د پیژندنې د پروسې یقیني کول او د نړیوالو شفافو او دقیقو تحقیقاتو پر مخ بیول د دې چوکاټ نور موارد دي. د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت بوئنګ الوتکه د جنوري په اتمه نیټه د تهران د امام خمیني له هوایي ډګر څخه تر الوتو سم دستي وروسته راو غورځېده. د الوتکې یو سلو شپږ اویا سپرلۍ درلودې چې دوه اتیا تنه یې د ایران وپنځوس د کاناډا، یولس د اوکراین او لس د افغانستان وګړي وو. محمد کاظم سعادت چې اصلا د دایکندي ولایت اوسیدونکی دی او اوس په جرمني کې اوسي، په دې پیښه کې خپل ورور زین العابدین چې په سویډن کې میشت دی له لاسه ورکړی. سعادت له تهران څخه ازادۍ راډیو ته وویل چې شفافې څیړنې به د پیښې د قربانیانو د کورنیو پر زخمونو پټۍ کیږدي. موږ په دې اړه چې دا پیښه ولې او څنګه شوې ده بشپړ شفافیت غواړو. موږ د قربانیانو لپاره عادلانه پروسه او سم ځواب غواړو څو د دوی د دردونو تسله وشي. دا پیښه ډیره دردونکې ده. ایران د اوکراینی الوتکې له غورځېدو درې ورځې وروسته اعلان وکړ چې دا الوتکه سهوان د انساني خطا له مخې د سپاهي پاسداران ځواک لخوا په نښه شوې ده. په داسې حال کې چې مخکې دا احتمال رد کړی و. په هغو ویډیویي تصاویرو کې چې د سه شنبې په ورځ پر ټولنیزو شبکو خپره شوه، لیدل کېږي چې له یوې دقیقې څخه په لږ وخت کې دوه توغندي پر اوکراینۍ الوتکه لګیږي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې تایید کړې ده چې دا ویډیو اصلي ده. د ورځپاڼې ویلي چې دا توغندي د ایران له یوې پوځي اډې له دیارلس کیلومتره لرې واټن څخه پر الوتکه توغول شوي وو. د ایران ولسمشر حسن روحاني د سه شنبې په ورځ وویل هغوی چې د دې مسافر وړونکې الوتکې په ویشتلو کې لاس لري باید له خلکو بښنه وغواړي. روحاني مخکې د دې پیښې په اړه د څېړنو لپاره د یوې ځانګړې محکمې د جوړېدو غوښتنه هم کړې وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د خار جوړونې او مزکو وزارت وایي چې دوی تر دې د مهستا سي مکتوب نه دی تر لاسه کړی چې لمخې دی د دې وزارت سرپرست وزیر ممنوع الخروج اعلان شوی وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د لوی څارنوالۍ په ادرس رسنیو داسې یو مکتوب خپور کړی چې لمخې د خار جوړونې او مزکو سرپرست وزیر ښاغلی پایکار له افغانستان نه ممنوع الخروج اعلان شوی او د دغه او دغه په ترکیه کې د نوموړي د جیداد د څیړنې عمل شوه. د نصرت پارسا د ریپورت مهم ټکی اکرام الله اکرام ناورو.
وروسته له هغه چې د افغانستان د خارج جوړونې د سرپرست وزیر جواد پایکار د ممنول خروج په اړه رسنیو راپورونه خپاره کړل، د دې وزارت ویان وایي چې ښاغلی پایکار د تیر په څیر په وزارت کې خپل کار ته دوام ورکوي. د دې وزارت ویان حشمت ناصری د پنځ شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته هیڅ مکتوب نه دی راغلی چې لمخې د یاد وزارت سرپرست ممنول خروج اعلان شوی وي.
ښاغلی پایکار هر ورځ دفتر ته راځي او د وزارت په غونډو او جلسو کې برخه اخلي او خپل ورځني کارونه پرمخ وړي. د هغه مکتوب په اړه چې په رسنیو کې خپریږي، په دې اړه موږ ته د لوی څارنوالۍ یا هم ولسمشرۍ ماڼۍ له لوري کوم رسمي اطلاع نه دی راغلی.
په دې وزارت کې د ځینو ګمارنو په اړه ولسمشر هم د څېړنو امر کړی. له دې وړاندې یو شمېر رسنیو د لوی څارنوالۍ د مرستیال په لاسلیک داسې یو مکتوب خپور کړ چې پکې راغلی وو د ولسمشر د سپارښتنې له مخې په خارج جوړونې وزارت کې ځینې ګمارنې د ولسمشر د فرمان خلاف دي چې باید څېړنه وشي. په مکتوب کې دا هم لیکل شوی چې د خارج جوړونې او ځمکو وزارت سرپرست په ترکیه کې جایدادونه پیریلي چې باید وڅېړل شي. په دغه مکتوب کې ویل شوی چې په دې اړه د څېړنو تر پای ته رسیدو پورې دي د خارج جوړونې سرپرست وزیر ممنوع الخروج وي. د لوی څارنوالۍ ویان د دغه مکتوب په اړه له نظر ورکولو ډډه وکړه. که څوم د دغه مکتوب کارواله هیڅ دولتي ادارې تایید یا رد کړې نه ده، خو دوه ورځې وړاندې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو حکم لمخې امر کړی چې د خارج جوړونې وزارت سره د ځمکو د ادارې له ادغام وړاندې د غلطه شوی ګمارنې وڅېړل شي. ښاغلی غنی په دې اړه د څېړنې لپاره د یو حکم لمخې چې په ترکیب کې لوی څارنوالي د اداري اصلاحات او ملکي خدمتونو کمیسون د څېړنې عالی اداره او د ملي امنیت ریاست موظف کړي، پلاوی ته لس ورځې وخت ورکړی چې خپلې څېړنې بشپړی کړي. د ځمکو او خارج جوړونې وزارت ویان وایي چې دغه حکم یاد وزارت ته رسیدلی خو تر اوسه پلاوی کار نه دی پیل کړی. د دې وزارت ویان حشمت ناصری
یو حکم صادر شوی چې د ځمکو او خارج جوړونې د وروستیو اجراتو په اړه څېړنه پکې کیږي چې زیاتره برخه د بودیجې او د تشکیلاتو ادغام تشکیلوي. هر کله چې پلاوی څېړنې پیل کړي او وزارت راسي موږ همکاري ته چمتو یو.
په داسې حال کې چې د ولسمشر د حکم له صادرېدو دا د دوه ورځې اوړي، خو لا هم څېړنې نه دي پیل شوي. ومو غوښتل چې په دې اړه هم د لوی څارنوالۍ نظر راواخلو، خو دغه بنسټ هیڅ ځواب رانه کړ.
اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړې.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د سرمفتش جان سوپکو څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي دي افغان جګړه په دروغو کې گیر ده. جان سوپکو چهارشنبه کانګرس ته ویلي امریکایي چارواکو تل په خپلو رپورټونو کې زیاتای کړی او د یوې دروغجنې بریا په ادعا سره د افغانستان د 13 کلنې جګړې په اړه خلکو ته دروغ ویلي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د سوپکو په حواله چې د امریکا د استازیو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې ته غږېده لیکلي، ستونزه دا ده چې موږ انګیزه رامنځته کړې او تقریبا ټول خلک مو په دروغ ویلو مجبوره کړي او دا چې دا حقیقت د خلکو زړونه وهي. سوپکو ځینې مسایل د دغو خبرو د اثبات لپاره د بیلګو په توګه یاد کړي. د مثال په توګه هغه ویلي چارواکو ښوونځیو ته د تلونکو افغان ماشومانو د شمیر په اړه دروغ ویلي، حال دا چې دې خبرې د باراک اوباما د ادارې د بریا یوه اصلي برخه جوړوله. د واشنگتن پوسټ په لیکنه د ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې هم جان سوپکو انتقاد کړی چې ولې د افغان جګړې د وضعیت لا خرابېدو، د افغان پوځیانو د مرګ ژوبلو د شمیر او د طالبانو د قدرت د تخمین په اړه معلومات پټ ساتلي. تیر ډسمبر کې هم واشنگتن پوسټ په یو ډیر شپانیز راپور کې ویلي و چې امریکایي چارواکو تل ویلي چې افغانستان پرمختګ کړی، خو په اصل کې داسې نه ده. د افغانستان د کورنۍ چارو یو پخوانی وزیر وایس احمد برمک آزادی راډیو ته ویلي د افغانستان جنگي حقایق لومړی امریکا ته روښانه او د پیچلتیا په سبب لا هم دغه جګړه دوام لري. د برمک خبره امریکا داسې یو حال کې ده چې نشي کولای له جنگ په هیڅ پکې کړی او نه هم دا جګړه ناکامه بللای شي. خود کورونی چارو وزارت د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د دسمبر راپور رد کړی و. یوریشیا ریویو خبرونه د افغانستان په مسلې په دې عنوان یو مقاله لیکلی چې لانجمن ځای افغانستان. د مقالې په یو برخه کې ایراغلی افغانستان له خپل جیوپولیټیک موقعیت کړیږي چې په خاطر د سیمایزو قدرتونو د مخالفتونو لامل ګرځیدلی. یوریشیا ریویو لیکي که د افغانستان اړوند د څو وروستیو لسیزو اخلالونکې ستراتیژي چې پاکستان یې په خاطر تورن پیژندل کیږي کافي نه وي تمامه شوې، دا د افغانستان په یوې ناکراره اسلامي حوزې بدلیږي چې کولی شي د سولې او امنیت لپاره هر ډول فرصت لاسرسی لري کړی. د مقالې لمخې امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې د پوځي حضور له دوام پرته بل چاره نه لري. یوریشیا ریویو لیکلی یو بل اسانه لار هم دا ده چې د افغانستان پوځي حضور پای ته ورسول شي او دغه هیواد د پاکستان په لاس د یوې بلې کورنۍ جګړې د تکرارېدو برخلیک ته پرېښودل شي.
د افغانستان د ولسی جرګې پخانی غړي ملا ترخیل د افغانستان د حج او اوقافو له سرپرست وزیر عبدالحکیم منیب سره فزیکی شخړه څلور میاشتې او لس ورځې مخکې کړې وه او هغه مهال د خبرونو سره ټکې وه. هغه مهال د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې ویلي وو چې هر ډول د بې احترامۍ د قضیې په اړه به د قانون له مخې چلند وشي، خو دا پیښه د خلکو په یوه جرګه کې حل شوه. دا دې جرګې د پریکړې لمخې خاغلی ترخیل باید 300,000 امریکایي ډالر د حج او اوقاف سرپرست وزیر عبدالحکیم منیب ته ورکړي. نور حال د فیروزی عزیزی پر رپورټ کې.
د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړي ملا ترخیل د افغانستان د حج او اوقاف سرپرست وزیر عبدالحکیم منیب سره فزیکی شخړه څلور میاشتې او لس ورځې وړاندې د خبرونو د سر ټکای سوه. دغه فزیکی شخړه د ولسمشر مانی په جماعت دننه وسوه. له دې پیښې دوه اونۍ وروسته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې له هرې بې احترامۍ او بې حرمتۍ سره به د قانون په اساس چلند کیږي.
زه به له هر هغې بې احترامۍ سره چې کیږي د قانون له مخې چلند وکړم. تاسې له لورې څارنوالۍ وپوښتئ چې بشپړ صلاحیت ورکړل سوی. خلک چې د عدالت د پروسې تمه ولري چې څېړنې ترسره او عادلانه پرېکړه وسي. موږ د زورواکو د ګواښ او تصادم
لدغه پیښې د څلورو میاشتو زیات وخت په تیریدو دا موضوع پرون یعنی چهارشنبه په کابل کې د خلکو په یوه جرګه کې حل سوه. حاجی خوانی جهانی چې ځان د دغه جرګې غړی او ویاند معرفي کوي وایي ښاغلی ترخیل څو ځلې پکتیا ته راغی او د جرګې له لارې د دغې شخړې د حل غوښتونکی سو. د ښاغلي جهانی په خبره په دې جرګه کې پریکړه وسوه چې ښاغلی ترخیل عبدالحکیم منیب ته د جرمانه په توګه 300,000 امریکایي ډالر ورکړل.
تقریبا موږ ټول په نظر کې نیولې 3,00,000 امریکایي ډالر پدی کې جرمانه وا او دغه جریمه سیمک په نظر کې نیولې و نو د دې اکثره برخه ټوله مابس ولا بیرته ورکړل سولا او جناب ترخیل صاحب ته د مصلحینو په لاس باندې د جناب منیب صاحب له خوا نه وسپارل
د جرګې د دغه غړي په خبره دوی دومره لوړه اندازه جرمانه د دغه ډول شخړو د تکرار د مخنیوي لپاره وځ کړه ل دې سره د ولسی جرګې غړی او د ملاتړ خیل محمدی ورور خان محمد احمدی ل دغه جرګې په هر کلی وای چې د حج او اوقافو سرپرست وزیر د دغه جرمانی زیاته برخه بیرته ورخلی ده
بیا درې لک ډالر امریکایي ډالر د مچلغه په ډول دته مچلغه وای دی پښتو جرګه کې دته مچلغه وای دا مچلغه منګه کې خودله بیا چې کله جرګه وسو نو وزیر صاحب سره دی الله خو کی وزیر صاحب بیا هغه د مچلغه اکثریت زیاته برخه بیا د سپینګرو په مخ باندې هغه و بخلاغه
د خغلی احمدی په خبره جرګه د افغانستان په تاریخ کې په خوانی مخینه لري او ډېر شخړې د داسې جرګو په پریکړو حل کی خو د جرګو لمخې د دغه ډول پیښو حلیدل څه ډول کار دی د افغانستان ته حقوق پوهانو د اتحادی مشر اجمل هوډمن ازادي رادیو ته وویل سره لدې چې د سپکاوي او تحقیرېدو پیښې په جرګو کې حلیدای سي خو د دغه ډول شخړو جرمي برخو په اړه باید څارنوالۍ او محکمه پریکړه وکړي
اما بخش جزایی ازی اگر قابل تعقیب باشه
زکه دغه موضوع جزایی برخه د تحقیق ورده خو کده دغه موضوع جزایی برخه د تحقیق وړوی لوی ترنوالی صلاحیت لري چې په اړه تحقیق وکړي کده قانون لمخې د تعقیب وړوی جزایی برخه دوام ومی او د حق العبد برخه د طرفینو ترمنځ پریکړه کیږي
بخش حق العبد بین دو طرف فیصله شوه
او موږ خپل په دې اړه د افغانستان د لوی ترنوالی نظر هم ولرو خو زیات وړي کو سره سره دوی خبر کول ته حاضر نسول فیروزا سیسی آزادی رادیو کابل
پنړی کې ستیریږي
اف ګریټ هپینس فور می دټ نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لورپا تر امریکا
لغه اکشن د حکومت
ذمہوار
د آسیا تر اوسترالیا میر
ماي
آزادی رادیو واوري او ځان خبر کړی
د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر پر تهران غږ کړی چې د ایران او لویدیځ ترمنځ اټومي موافقه وساتي د بهرنیو اړیکو او امنیتي پالیسۍ په چارو کې د اروپای ټولنې لوړ پوړي استازي پرون په نوي ډلي کې سرکندونو پر مهال وویل چې د ایران اټومي موافقه په داسې حال کې چې د منځني ختیځ حالات په چټکۍ سره بدلیږي تر بل هر وخت زیات حساسه شوي احمد تکلی په اړه تفصیل لري
د اروپای ټولنې ټاپ ډیپلوماټ پرون له تهران څخه غوښتل چې له لویدیځو هیوادونو سره د 2015 کال موافقه خوندي وساتي د بهرنیو اړیکو او امنیتی پالیسۍ په چارو کې د اروپای ټولنې عالی استازي جوزف بورل د پنځمبه پور اس پنوی دی لکه د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره په کتنه کې د منځني ختیځ پرخیدون کې کڑکېچ ته د اشاره پترڅ کې خبرداري ورکړ چې د ایران اټومي موافقه اوس د پخوا په پرتله خورا زیاته مهمه شوې ده د خغلی بورل ویان پیټر ستانو وویل بورل او ظریف زغردي خبرې وکړي خغلی ستانو پرون په بروکسل کې خبريالانو ته وویل بورل د ایران د اټومي موافقه د بقا لپاره د اروپایي ټولنې لیوالتیا په ډاګه کړه
They discussed the latest developments related to both JCPOA.
هغه د اټومي موافقه او د منځني ختیځ د وروستیو پرمختګونو په اړه بحث وکړ. بورل د ایران د اټومي موافقه د بقا لپاره د اروپای ټولنې پر دوامدار لیوالتیا او د سیمایز کڑکچ د کمولو په برخه کې په دې هله چې اروپای ټولنه به د کڑکچ له کمولو سره مرسته وکړي شي د اروپای ټولنې پر کلک لیوالتیا ټینګار وکړ. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلی دی چې د ایران د اټومي موافقه ځای د ولسمشر ډونالد ترامپ طرح نیولای شي خو فرانسا او جرمني د موضوع ته بل ډول کتنه کوي د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر خاغلی بورل تیر ماښام په نوې ډیلی کې د نړیوال بدلون تر عنوان لاندې غونډې ته د وینا پر مهال د برتانیا دریسته د اشاره پترڅ کې پوښتنه وکړه هغه چې غواړي دا موافقه لمینځه ولاړ شي او ادعا لري چې ځای به یې تر دې خا موافقه ونیسی باید ووایی چې خا موافقه د چا لپاره د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو او ایران ترمنځ اټومي موافقه په دې هدف لاسلیک شو چې تهران به د نړیوالو بندیزونو د لری کېدو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدودوي. خو دا موافقه لومړی هغه مهال کمزورې شوه چې امریکا په 2013 کال کې ترې ووته او پر ایران یې بیا بندیزونه ولګول او وروسته تهران څو ځلې په دې موافقه کې له خپلو مکلفیتونو پشا شو. د امریکا د پوځ لخوا په عراق کې د ایران د سپاه پاسداران د قدس ځواک د قمندان قاسم سلیمانی له وژل کېدو وروسته او ورپسې د ایران لخوا د ځوابي اقدام په ترڅ کې په عراق کې د امریکا پر پوځي اډې د توغندیو حملې د ایران اټومي موافقه له نورو جدي ګواښونو سره مخامخ کړې ده.
اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سره ټکی. په خطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې د طالب استازو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي چارواکو د قطر په پلازمینه کې د سولې د موافقې د لاسلیک او وړوند مراسمو په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو لمنځه به خبره سرچینې وایي طالبانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد ته د یو موقت اوربند طرح سپارلې ده. ولسمشر اشرف غنی کابل خاروالی ته امر کړی چې د عامه ملکیتونو د غاصبان نوملړ زر تر زره خپور کړي. په پام کې دا چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو راتلونکي اونۍ د لیبیا په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره جرمني ته ولاړ شي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون په تاشکند کې د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف او د بهرنیو چارو له وزیر سره کتلې دي. دوستانو تاسو موږ غلا ازادي رادیو ناوریز مخ پرونی هر ورځ د سهار لو بجو پیلېږي او د ماخم تر و بجو پوري په منځنۍ صفه دول شپګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په غنو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه او واضح توګه اوریدل شي. که انټرنیټ لري بیا نو چې هر چیرې نه واضح دا چې تاسو د انټرنیټ لاري زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدل شي، بلکې که زموږ ویب پاڼې ته ورشي هلته زموږ ریپورتونه، مطالب او همدارنګه اونیس پروګرامونه له نور تفصیل عکسونو او په سينو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د ویب پاڼې پاته ده. همدارنګه تاسو کولای شئ چې زموږ په فیسبوک پاڼه باندې هم زموږ مطالبه وګورئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه پاته ده. هلته تاسو زموږ په مطالبه را سره خپل نظرونه او خپل پیغامونه هم شریکولای شي. اوس هم مخکې له دې چې زما بل همکار سید سمی عباس راشي او بل نیم ساعت خبري مجله درته وړاندې کړي د ژوند رنگونه اورو.
د ژوند رنگونه
نوم یې رحمت د ظاهر تخلص کوم دی پکتیا يم. سید کرم ولسوالۍ چپلن ګردیز ښار کې اوسېږم او کار مې دوه کتابخانې لرم په ګردیز ښار کې او خونیز مرکز لرم دوست پنم او سسنګ کې د مطبعې ماشین بینر چاپ او د لمر ګرافکس جای لرم.
بیا د ټولو کارو ته څنګه ځان رسوې؟
الحمدلله ما سره ورونه همکاران دي چې یو دوه درې کمپنۍ را سره دوی پاکستاني دی وایي هندي دغه هم را سره ده نورونه را سره همکاري کوي ملګري دي خیر سي ملګري هم را سره وي کارمندان را سره ډېر دي.
دا چې اوس لري کنه مطبعې او ښوونیز مرکز او نور څه دا د خپل را جوړ کړي که نه له پخوا درته را پاتې وو؟
نه دا مې خپل هڅه وکړله د ملګرو په مرسته باندې دا تقریبا یو 15 کاله 16 کاله کېږي دا کارونه مې شروع کړی او کتابخانه مې دا 2 کاله کېږي چې کار شروع کړی.
کامیاب روان دي؟
اوس پورې الحمدلله کامیاب روان دي.
څنګه دې کامیاب کړل؟ راز خو موږ ته موه
راز خو نه ویل کې ځکه چې داسې نه چې بیا تاسو مرسته جوړ کړئ. خو دا وطن لپاره خدمت ته داسې و چې ما د کتاب سره بیخي زیاته مینه لرله. کله چې پانتون دوره کې د خپل پانځي نه او مینه مینده وم نو ما بیا ډېره هڅه کوله چې خپلو انسیمپیانو یا خپل پانځي شاګردانو ته ښه کتابونه راوړم. بیا به زه کتابخانه ته ډېر تللم نو کتابونه چې ما کتل چې کتابخانه والا به ما سره یعنې کتاب به یې راباندې جګ خرڅوه نو ما به کوشش کوه چې داسې کتاب واخلم چې ارزانې محصل ته. نو ما زه به چې کابل ته راغلم کتابخانه به مې وکتلې نو کتابخانه والا وهڅولم چې ته ګردیز کتابخانه جوړه کړه. په ګردیز کې بیخي زیات کتاب و ځای الحمدلله. اوس ما چې کتابخانه جوړ کړې نو دغه ملګري ماسین ورته وایي چې نه ارزانې شوه که څنګه دا کتابونه دومره ارزانه شول. نو اوس یعنې کمه ګټه کوم بیخي کمه د وطن خدمت او ماسین دپاره.
کاروبار دې جوړ دی نو
الحمدلله کاروبار خو بخي روان ده، یعنی بخي خوشاله يم. تقریبا 4-5 ورځ کیس کابل ترغه لایم، نو کارمندان تر اوسه پرې ما شکایت نه دا ورې دلغه خوشاله زنګوي، نو زدلته مرته غو یغلته.
څومره کسان کار در سره کوي؟
ما سره یو لس کسان دي.
دومره کیږي چې ته خپلم سپې وګټي او د هغه یو لس کسانو کارم در سره وشي؟
زه هڅه کوم چې یو څو کسان نورم سره کم، چې زه خپل ماته دومره پات شي چې لکه زه خپل ماش ولرم دومره زیاته ګټه کوته نوړم، بلکې هغه ملګری چې سره دی کارمندان چې سره دی هغه هم دی کورنۍ دی سره، نو یو غوي دی لپاره کار کوم چې یو یې حلال رزق ورته شي.